السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي. دا خبری مجله په څو مهمو خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک د تدریجي مړینه. امنیسټ انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د هلمند د کجکی د برېښنا بند دویم فاز نن پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي، له دې سره به د هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو د برېښنا ستونزه تر ډېره هواره شي. ښاغلي نصرت په دې اړه وړاندې ویلي چې د دویم فاز په افتتاح سره به له دې وروسته د برېښنا د تولید ظرفیت لوړ شي. کجکی بند هلمند پر سین جوړ شوی. ښاغلی نصرت وایي
د دوم فاز په افتتاح سره به له دې نه وروسته د کجکی بند د برېښنا تولید به له 50 میګاواټ نه 150 میګاواټ ته پورته شي، او دا به د هلمند او قندهار ولایت شاوخوا سیمو ته برېښنا ورکوي.
کجکی بند هلمند پر سین جوړ شوی چې د معلوماتو له مخې د 2.8 میلیارد متر مکعب اوبو زیرمه کولو وړتیا لري. له دې بنده د شاړو اوبو د خړوبولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. سیګار وای د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیونه ډالره به محاسبه او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت پاړه هیڅ پښتنه شته. سیګار دا راپور پرون خپور کړی دی. د ترکیه چارواکي وایي چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره یو ګډ مرکز پرانیسته او هیلمند چې په نږدې ورځو کې به د کښتیو په ذریعه د غلو دانو صادرات پیل شي. او روسي هغه څه چې تمه کې د اروپا ته د ګازو لیک کم کړي، او په دې سره یې د اروپا د وچې له هغو هیوادونو سره چې ترجمې مخکې د ګازو او تیلو زیرمې پیاوړي کوي کړکیچ لا زیات کړی دی. د بالتیک سمندر لارې اروپا ته د غځېدلي ګازو لیږدونکي نارد سټریم یو نلیکې د عملیاتو ادارې وویل چې د نن د ورځې په اوږدو کې د ګازو د لیږد ظرفیت کم شو، او اوس د دې نلیکې له ترمینال څخه د ګازو د لیږد ظرفیت شاوخوا یو پر پنځمې برخې ته رسیدلی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته، چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ او د باران د ورېدو احتمال، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 21. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 25. کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 28. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 30. او جلال آباد اسمان برګ او د باران د ورېدو احتمال، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 28.
دا وو خبرونه او د هوا حالات وړاندې په خبرونه کې. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د افغان ښځو وضعیت اندېښمنوونکی بللی. یو شمېر معترضو ښځو ویلي،
بارها د اعتراضات لته کوب شوم، بارها د شنام شنیدم،
د طالبانو پر ضد اعتراض کې وویل شوم، ماته به د رادیو ویلي څو زموږ مخه ونیسي، طالبانو څو ځلې زور څارلم.
د نجونو د ښوونځي یو خلاصون ته د طالبانو ژمنې،
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نشي تله، او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اتباعو په مخ باندې بخلاص وي.
د تاشکان کانفرنس ډول تر سره شو.
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د پوهنتون یو شمېر استادان وایي طالبانو بې دلیله منفک کړي، خو طالبان یې نه مني.
دا چې ځینې استادان په کورونو ناست دي، درسونو ته نه راغوښتل کېږي، یا ځینې استادان منفک شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. د بخنې نړیوال سازمان وایي افغان جونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سخت ځپل شوي او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي. دې سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي د نجونو او ښځو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خراب شوی دی. د بخنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار او بندیزونه را زیات کړي څو دوی ځوابګویه کړي. طالب ویاندویانو بیا په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو میرمن چې په کابل کې د طالبانو پر ضد په څو اعتراضي غونډو او لاریونونو کې ګډون کړی او اوس له افغانستان بهر اوسیږي، د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وایي طالبانو هغه مهال چې بندي کړې وه او همدا ډول د اعتراض پر مهال یې وهلې او شکنجه کړي، خو دا نه غواړي چې په زندان کې د خپل وضعیت په اړه ډیر جزئیات ورکړي.
بارها د اعتراضات لته کوب شوم، بارها دشنام شنیدم.
د طالبانو پر ضد اعتراض کې وویل شوم، ماته بدی راډیو ویلي روز موږ مخه ونیسي. طالبانو څو ځله زه وڅارلم، زموږ کور د طالبانو تر کنټرول لاندې و او څو ځله مې له یوه ځایه بل ځای ته کډه وکړه. یوه نیمه میاشت په یوه امن کور کې اوسېدم، خو طالبانو ونیولم. هغه شپه چې ونیول شوم زما د ژوند تر ټولو بده شپه وه. طالبانو له وسلو او د استشادي ځواکونو سره زموږ اپارتمان ته راننوتل او په ډېرې بېرحمۍ موږ ونیولو.
بېرحمۍ مو ردسګیر کړه.
په کابل کې د معترضو ښځو له نیولو زندان ته یې د اچولو او د ځینو معترضو په خبره په زور له دوی د اعتراف اخیستو وروسته اوس په سړکونو د ښځو د اعتراض غږونه ټپ شوي. خو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې چې تدریجي مرګ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې او ښځې نومیږي او په تور یوولس میاشتو کې د افغان نجونو او ښځو وضعیت ښایي خپور کړ. دې سازمان څېړونکو په تېره مارچ میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال له یو سل یو نجونو او ښځو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې خبرې کړي او په دې راپور کې د هغوی غږ راپورته کړی. راپور کې راغلی طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته د زده کړو، کار او مدني برخو کې د ښځو حقونه نقص کړي او همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هم له منځه تللي دي. دا راپور ښایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو په زور واده کول زیات شوي دي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د یو چارواکي له قوله لیکل شوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د یو کال له کمې مودې راهیسې د هغوی ظالمانه سیاست میلیونونه افغان نجونې او ښځې د امن او آزاد ژوند څخه محرومې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د ښځو ځپل او خاموشه کول ورځ تر بلې زیاتېږي او باید نړیواله ټولنه دې ټکي ته پام وکړي. د سویلي اسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید په افغانستان کې د نجونو او ښځو نازک وضعیت ته پام وکړي او پر طالبانو فشار راولي.
زموږ موندنې ښیي چې طالبانو په واکمنۍ کې په زور او په کم عمر کې واده کول زیات شوي دي. هغه حقوقي خدمتونه چې له زیانګاله ښځو یې ملاتړ کوه په بشپړ ډول له منځه تللي. موږ په افغانستان کې د معترضو ښځو د نیولو، بندي کولو او شکنجو شاهدان یو او دا ډیره اندېښمنوونکې ده. نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید پام وکړي څو د نجونو او ښځو وضعیت بدلون وکړي.
طالب ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي دي، خو یو شمېر افغان ښځې وایي د ښځو د حقونو په اړه له دین څخه د طالبانو اخذ د خپلو روایتونو پر بنسټ دی. که څه هم له یوولسو میاشتو زیات وخت کېږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د خپلو حقونو د خوندیتوب په اړه شکایتونه کوي، خو ترخوا یو شمېر معترضې نجونې او ښځې وایي د خپلو حقونو لپاره به یې مبارزه روانه وي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې ملامت کړی چې پر ښځو یې بیلابیل بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم نن د اعتراض په توګه له طالب چارواکو سره په تاشکند کې پلان شوی لیدکاته تحریم کړی دی. د تاشکند کانفرنس پرون تر سره شو. رینا امیری ویلي چې د تاشکند په کانفرنس کې د طالبانو د رسمي پیژندنې ملاتړ هم ونه شو. نو دغه کانفرنس په څه ورټول وو؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د افغان شنونکي شیر حسن حسن نظر پوښتلی دی.
اصل خو کنفرانس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتی او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملي کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژۍ لاین تیر کړي او جنوبي اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کړي، ډاټ حاصل کړي، او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرنس و نه داسې سیاسي چې د امریکا ځانګړی استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د طالبانو لپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودل. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کنفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کنفرانس د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغسې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلی کېږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکان کې وشول د دغې پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولس ته څه کېدلی شي؟
ګورئ، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې وه، وړاندیز شوی وه په 2013 کال کې، حتی د هغې نه مخکې وړاندوینه شوې وه. ګټه یې افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وصلولو دغه د لینډ دی، او دا لینډ افغانستان څخه تیریږي، او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي، او ضمناً به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډېر اسانه شي. زمنن با افغانستان د دغه لاند په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بلې، او حسن صاحب، د امریکا ځانګړي استازي البته د افغانستان د خزو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نه نښانی نه لیدل کېدې. تاسو هم ویل چې دا څه توقع له دې کانفرنس نه و، اما مجموع کې که سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې هلته وشو، مثلا کومه بدرګه چې د موټر وشوله، فکر نه کوي په یو ډول سره روسیې، ازبکستان او د منځنۍ آسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نه نښانی دي له طالبانو سره؟
ښه، په هر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغسې ګرم هرکلی دود شته دی، او دا د دې معنا نه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، د هغوی له هوکې پرته دې دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پېژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هېوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپېژني.
د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پېژندنه کوي، دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، دا دریځ روښانه کړي چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې دوی وایي اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په هکله د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه، هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی، او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په مسکو کې میشت افغان کتونکی شیر حسن حسن و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو د کار او تعلیم محدودیت ته اندېښنه ښودلې ده. د کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د یو شمېر طالب چارواکو لخوا تل د ښوونځیو د بیا پرانیستو غږونه اوچت شوي، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن یو ځل بیا ژمنه کړې چې ډیر ژر به د دوی حکومت د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلی ستانکزي تر دې وړاندې هم ورته غوښتنه کړې وه، او د امارات په مشرانو یې نیوکې هم درلودې، خو نن بیا دا څرګندونې کړې. او دا څرګندونې هلمند کې د کجکي بند د دویم فاز د بیا پرانیستو پر مهال کړې چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
لشبګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځي او د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال عباس ستانکزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمینه برابر شي. هغه خبره چې له نږدې یو کال راهیسې ویل کېږي خو عملي کېږي نه.
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نشي تا او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله رحمان اسلامي امارت د ټولو اتباو په مخ باندې بخلاص وی دا هم یو لوی او غټ جهاد ان شاء الله چکویه.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تربیځلي واکمنې دوروسته لشپګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر لډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه په دې اړه د خلاصون پریکړه نه ده کړې. خاغلی ستانکزی د غرض د جمهوریت نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو ته چې له افغانستانه بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې ویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشري حقوقو د بیان ازادۍ او نورو تجمن نه دی. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا اداوی رد کړی دي. خغلی ستانکزی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یو نوماد راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شلمه خپور شو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دولې نیټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 1/2 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین کنل شوی. هغه څه چې طالبان ردوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسمڅو نړیوال مسایل د ترکیه چارواکي وای چې د اوکرين د غلو دانو د صادراتو لپاره یو ګډ مرکز پرانیسته او هیله مند چې په نګدي ورځو کې به د کشتیو په ذریعہ د غلو صادرات پایل شي. په عین حال کې کیف هم ویلي چې له روسي سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د روسي تړون له مخې د تور سمندرګي په دریو بندرونو کې فعالیتونه لسره پایل شوی. دغه نوی پرانیستل شوی مرکز یو مهمه دنده بداوي چې د کشتیو په ذریعہ په خوندې توګه د اوکرين د غلو د صادراتو پر خوندې لارو څارنه وکړي. بل خبر دا دی چې روسي هغه څه چې تمه کېده اروپا ته د غازو لیکت کم کړي او په دې سره د اروپا د وچې له هغو هیوادونو سره چې ترجمې مخکې د غازو او تیلو زیرمې پیاوړي کوي کړکیچ لا زیات شوی. د بالټیک تر سمندر لاندې اروپا ته د غزیدلي غازو لیکدونکې نارت سټریم یوې نلیکې د عملیاتو د ادارې ویلي چې د نن ورځې په اوږدو کې د غازو د لیک ظرفیت کم شو او اوس د دې نلیکې له ترمینال څخه د غازو د لیک ظرفیت شاوخوا یو پر 15 برخې ته رسیدلی. بل ورته د روسیې پوځ وایي په روسي او توغندۍ بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه اړولي. تفصیل له نوریاس نورینا.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکلایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړ، د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسي ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسي اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادعا تر اوسه په خپل وخت توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټن کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهله هرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا او شا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی او وای تاسې بریښي چې لسم یو شمیر اوکراینی ځواکونه وتلي خدای نه ده تایید کړی چې پر دغه فابریکې دی روسی بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی په خپل ماخامنی راپور کې پرته ده چې دغه فابریکې یادونه وکړي ویلي چې د اسمهریا انکلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی د غراز ویلي چې اوکراینی ځواکونه په دونیسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرخو کې حمله په شاتم بولی دي. د روسیې د دفاع وزارت وایان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیسک زیات صف کلی ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکلایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزو ستامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسا کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکرين د عملیاتو قومندانې په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اډیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلې اور لګېدلې او په میکلایف سیمه کې هم بندري تاسات په نښه شوی چې دا له هغه تړون سره په تازات کې دي چې لمخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکرين ته اجازه ورکول کېږي چې خپل غلې دانې صادرې کړي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې د تل پسیر ستاسو په غاک سبچوي پیغامونه هم لرو، خو تر مخ کې دا تفصيلي راپور راخلو چې د طالبانو په واکمنې دوسره د ډیرو دولتي پانتونونو استادان به هر ته ولاړل. اوس د پانتونونو ځینې استادان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیځایه پلمول تدریس منع شوی او یا هم منفق شوی دي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني.
په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا راتګ سره د پوهنتونونو ډیر شمیر استادان بهر تلاړل. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه دقیق ارقام له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له هیواده وتلي دي. د دې ترڅنګ یو شمیر استادان اوس ادعا کوي په دې پلمه چې په تېر حکومت کې له تدریس سره هممهاله دندې کولې، د طالبانو د حکومت لخوا ورته درسي ساعتونه نه دي ورکول شوي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا استادان وایي سره له دې چې لیوالتیا لري تدریس وکړي، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ورته ویلي د ټولو هغو استادانو د تدریس دوام یا نه دوام په اړه به عمومي پریکړه وکړي چې په تیر حکومت کې دندې درلودې. خو دا استادان وایي د میاشتو لا تیرېدو وروسته هم یاد وزارت کومه پریکړه نه ده کړې او دوی بې برخلیکه پاتې دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار یو له دغو استادانو دی چې د استادۍ ترڅنګ په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسون مشر هم و. ښاغلی اختیار وایي د طالبانو حکومت په پسرلني درسي سیمستر کې ساتونه ورنه کړل او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلانو سره یې دا مسله شریکه کړه چې د لیوالتیا لري تدریس ته دوام ورکړي، خو چا یې خبره وانه ورېده.
مقامات ورته ویلي ول چې موږ دا کار یوازې د استاد اختیار په رابطه نه ده کړی، یو څو نور استادان هم چې د علمي قدر په حفظ سره نورو هغه ته تللي ول ادارو ته دا غوی په رابطه مو هم کړی ده او احتیاطا موږ دا کار کړی چې اسې نه د سیمستر په نیمایي کې بیا استاد اختیار یا نور دغه استادان د تحصیلات عالی وزارت په حکم منفق شي، نو بیا به بدای چې منګه د سیمستر په نیمایي کې دوی ته جواب ورکو چې تاسو مرزي.
ورسته له هغه چې استاد هجرت الله اختیار په ننګرهار پوهنتون کې له تدریس منه شو، د امریکا په میشیګن پوهنتون کې د نړیوال او مقایسوي حقوقو د چیرنې په برخه کې یو فیلوشپ ترلاسه کړ او اوس په یاده برخه کې په امریکا کې چیرنه کوي. خدای وازی د ننګرهار پوهنتون کې سنه ده، د کابل پوهنتون ډیر استادان هم بهر تتللي او ځینې له تدریس منه شوي دي. د کابل پوهنتون د اداري عوامه پالیسۍ پوهنځي استاد او د بشر حقوقو کمیسون کمشنر شبنم صالحی چې اوس په بهر کې دوايي بهر ته تاګي انتخاب نه بلکې مجبوریت وو. نو موري ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له پوهنتونونو سره غیر مسلکي چلند کوي او هڅه کوي له بیلابیلو لارو په استادانو په ځانګړې توګه په خزینه استادانو فشارونه زیات کړي چې دندې پرېږدي او په کور کې ني.
د کسان چې دروازې په خونه کې وي یا د نور مسلین له خونه په بیا بیا توهین شوي، حتی د وزیر په شمول سیاست وینا یې د کابل پوهنتون په د شنای ادبیاتو په تالار کې په پوهنتون استادانې ټول مستدین وبلل. له بلې خوا داسې مکاتب او صادرول چې هغه هغه کې ویسي چې هغه استادان چې پخواني حکومت سره کار کړی دی د هغوی ټولې تشویګانې باید بندې شي، د هغوی
اغلی صالحی دایدا هم کوي چې د طالبانو حکومت خپل ځینې کسان چې د پوهنتونونو په کادری شرایطو برابر هم نه دي په پوهنتونونو کې د استادانو او د نورو علمي او اداري برخو د مسولانو په توګه ګمارلې دي. نو موري وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پوهنتونونو درسي کیفیت به نور هم خراب شي. یو شمیر محصلان هم وایي چې بهر ته د استادانو لتک او له تدریسه د ځینو استادانو په منع کېدلو سره د دوی درسي بهیر د پخوا په څیر نه دی او ځینې مضامین حتی استادان نه لري. دو محصلانو نجیب الله او هما کریمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
دا غټه مشکل ده چې مونږ پانتون ته ځو، درې سلو ساعت یو سو دوه ساعت استاد راځي، دوه ساعت یو ساعت استاد نه راځي، په دې خاطر چې په هغه مضمون کې مونږ استاد نه لرو.
محصلین او صنفونه ډیر وو او استادان لږ، او استادان نشوی کولای چې هغوی ته په خطو غورسیږي او هغوی ته منظم درس ورکړي چې دا هم دغه تدریسي سیستم کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ سبب شو.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه مني چې استادان له تدریس څخه منع شوي دي. د دې وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی استادانو ته ډاډ ورکړی چې خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي.
د استادانو د کمبود موضوع یا دا چې ځینې استادان پر کورونو ناست دي درسونو ته نه راغوښتل کیږي یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. د تحول وروسته موږ د استادانو سره مسلسل رابطې وکړلې. هغه استادان چې پر کورونو ناست وه مایوسه شوي وه، هغوی ته مو روحیه ورکړه، هغوی ته مو ډاډ ورکړي او هغوی خپل وظیفو ته راغله.
ښاغلی تقي دغه شان وایي د پوهنتونونو له هغو استادانو یې هم غوښتنه کړې ده چې بهر ته تللي دي چې ځینې یې بېرته راستانه شوي دي، خو نوموړي یې د شمېر په اړه ونه ویل. ښاغلی تقي ژمنه کړې وه چې د دې مسلې په اړه به څېړنه کوي چې ولې او په څومره کچه استادان له تدریس څخه منع شوي دي، خو وروسته یې زموږ له مقررو غوښتنو سره هم په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست لخوا په خپره شوي مکتوب کې په پوهنتونونو کې د دې وزارت له استازو غوښتنه شوې وه چې هغه استادان دې په نښه کړي چې په مخکیني حکومت کې کار کاوه او د هغوی د طرفې مخه دې ونیسي. خو اوس هغه استادان چې په مخکیني حکومت کې کار کړی ادعا کوي چې بیخي له تدریسه منع شوي دي. د مخکینی حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی د طالبانو له حکومت غواړي چې له پوهنتونونو سره دې سیاسي چلند نه کوي. نوموړی وایي طالبان باید د باور او احترام داسې یو فضا رامنځته کړي چې بهر ته تللي استادان افغانستان ته راستانه شي، نه دا چې اوسني پاتې استادان او محصلان هم زړه توري او بیا انګیزې کړي.
تحصیلي بنسټونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. تحصیلي بنسټونه د یو هیواد د ځوان نسل د روزنې مسؤلیت لري او کچیر دغه بنسټ سره سیاسي چلند وشي نو منګ خپل راتلونکي سره جفا کړی ده.
د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی، سره له دې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي بیل شوي او بهر ته د ډیرو استادانو له تګ سره یو شمېر استادان د طالبانو د حکومت له لوري له تدریسه منع شوي دي. خو د پوهنتونونو استادان او محصلان د طالبانو له حکومته غواړي چې د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو پر ځای دې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت تمرکز وکړي.
ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو د خبرونو او راپورونو د پای شیبو ته نږدې شوی او سم ستاسو پیغامونه.
بلې السلام علیکم غلام احمد د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلایبوس او د لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره د دبليو پی د خوا کوم سروې کې په شفاف ډول مطلق نه ده ورور ګردن دیوالی ده یا واسطه بازی ده. خوار او غریب سړی ته ولا که شی لا رسیش ولا چې نوکان مور سره وطن دیوال سره که شی لا یز مر ناراض وکاور یا شی راکې
ورور د کوم رسته چې افغانستان ته راځي د غریب غربت نه ور کول کیږي دی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاسو تڼاکو فایسته مندې یو 50 روپۍ کوټه وي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامي.
ما د هلمند ندالی د درس څخه زنګ درته ولې نومي جان محمد دی ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي. یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړوره
د مرستیا پورې اله چې شیرو راځي زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته لري تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مینه شري او را دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره او دا مهرباني کولې چې زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم ګز غواړم چې ما سره ملستو شو چې نکېږي او رئیس ثبت نه بار کو او وزو بته نه خواته بته نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې خوړو دولګي سره وخت یې کړو سر میدان او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کی. والسلام
په دا غیره کې دا د ماسیسی راځي د ماسیسی
پر 300 کورو پر 500 کورو و دی لاس نومان مشترک کړی وي دا لاس نومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي نو دا د یرات ماسیسین دي چې نه پېژن کوم ماسیسه ده نو دا تا یو راز مل مکړی وي چې دا ولې ته کې یعنی دا مسلک کم ګور ته معلوم دی اته رئیسان
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه ماخامنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. په دری خبری مجله کې مې همکاره فرشته نگاه تاسو قربانه ده.